یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو په غرمنۍ خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې لرو چې له تروریزم سره په جګړه کې د منځنۍ اسیا پر هیوادو انتقاد کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان اجرایي رئیس نن د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو د خبرو په ګډ څلورم کانفرنس کې وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه که څه هم په اقتصادي چارو کې له افغانستان سره مرسته کړې، خو له تروریزم سره په مبارزې کې ډېر بار په افغانانو اچولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین چې څلور د داعش غړي دي وژل شوي. او په بیت المقدس کې نن سهار 3 تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. پوره خبرونه. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي. عبدالله دا خبرې نن په بامیان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو جوړ شوي څلورم ګډ کانفرنس ته وکړي.
در مبارزه با تروریزم و شبکه های تروریستی فکر میکنم که
له تروریزم او تروریستي شبکو سره د مبارزې په برخه کې فکر کوم د دې کار یو درون مسولیت د افغانانو په اوږو ایښودل شوی. همکاري یو برخه کې کمی دی، یو برخه کې هیڅ موجود نه دی، او یوې برخه کې موږ له داسې چالش سره مخ یو چې لا هم متاسفانه له تروریستي ډلو ملاتړ کیږي. په دغه دوه ورځني کانفرنس کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی د شلو هیوادونو استازو برخه اخیستې. تفصیل کولای شي په خبرونه کې هم واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین چې څلور د داعش غړي دي وژل شوي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دا عملیات د افغان هوایي پوځیانو په ملاتړ په ننګرهار، کونړ، کاپیسا، پکتیکا، خوست، لوګر، کندهار، روزګان، کندوز، فاریاب، تخار او هلمند کې شوې دي. په بیان کې راغلي چې شل نور مخالفین په دې عملیاتو کې ټپیان هم دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه پورې د ور اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د پنځمې پورس په لوګر کې نوی دوه پوړي سپورتي جمنازیوم چې د 500 کسانو ظرفیت لري او د دوه کلونو په موده کې ودانیزې چارې سرته رسیدلي پرانیستل شو. یاد جمنازیوم د بدني روزنې او ورزش د لوی ریاست د پرمختیایي بودیجې څخه د 50 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړ شوی. د لوګر د بدني روزنې او ورزش عامر ډاکټر ولید ستانګزي د سپورتي جمنازیوم د پرانیستې ګډونوالو ته وویل په دې لوبغالي کې له هغو لوب پرته چې څه ناڅه پراخو میدانونو ته اړتیا لري نورې ټولې لوبې ترسره کېدلی شي. بل لور ته د لوګر والي حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل ځوانانو او ورزشکارانو له دوی د عصري او مجهزو لوبغالو د جوړولو غوښتنه درلوده او دوی هم په دې برخه کې پاملرنه وکړه. په امریکا متحده ایالاتونو کې پرون یو قاضي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کډوالۍ په چارو کې په اجرایي فرمان محدودیتونه وضع کړل. د هونولولو قاضي ډیرک واټسن پرون پنجشنبه وویل چې چې بابا او نیاګانو همداراس ترونو او خالګانو او د امریکا د ادباو نورو نږدې خپلوانو د سفر په وړاندې محدودیت وضع شوی چې باید دغه محدودیت ترې لري او هغوی امریکا ته د راتک اجازه ترلاسه کړي. د هونولولو د قاضي ډیرک واټسن د هغې غوښتنې په ځواب کې چې له هوایی ایالت کړي و هم د ورته دستور العمل د صدرولو په خاطر مثبت ځواب ورکړل شوی دی. ډیرک واټسن ویلی دی د ډانلډ ټرمپ اداري د نږدې خپلوانو څخه یو غلط تعبیر کړی دی. د هغه په خبره نیکه او نیا د فامیل پر راس کې قرار لري. په بیت المقدس کې نن د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې 3 تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. چارواکو ویلي چې پولیسو سمدستي عمل وکړ او 3 وړه حمله کوونکي ووژل. د 3 ټپي شویو یهودانو له ډلې 2 تنه په سخت حالت کې دي. حمله په بیت المقدس کې د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته چې د زمریانو دروازه ورته وایي نږدې تر سره شوې ده. تر حملې وروسته د زاړه ښار ټولې دروازې تړل شوې او په اقصی جمعات کې د جمعې ورځې لمونځ هم لغوه شوې ده. له 2015 کال را وروسته فلسطینیانو په ورته حملو سره 43 تنه اسرایلیان او 3 بهرنیان وژلي دي. په ورته وخت کې اسرایلی پوځیانو هم په فلسطینیانو وار وار حملې کړي چې له ډلې 250 تنه وژلي دي، چې ویل کېږي ډیری حمله کوونکي وو یا د حملو په تور وژل شوي دي. دا مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې لرو چې د منځنۍ آسیا هیوادونه وهڅول چې له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ ودرې شي. پروزګان کې عوامو هغه پوځیان وسایل چې د ترینکوټ له شاوخوا څخه یې طالبان په شا کړي.
موږ د دې خلکو سره نهایت ډېر منندوی یو او د دې دغه راتګ د دې دغه یادونه او ستاینه زموږ د مسله قواو څخه بیا موږ ته په خپل یو روحي او د زړه یو غټ قوت را بخشي.
دا د روزګان امنی قمندان وو. دا عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په تفصیل شغیدلی.
فلحال خو چې کوم واقعیت دی هغه دا دی چې پاکستان اوسه پورې طالبانو سره افغان طالبانو سره ملګری دی. سبا چې سکی نو خو بیا وو هغه سره سره وګوري چې واقعیت څه دی.
د حقیقت څه دی پروګرام کې د افغانستان د تقاعد له عمومي رئیس سره شغیدلی.
تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ ځکه آینده کې ښه آینده درخشان لري چې آینده کې انشاءالله هر نو مسریات هر نو پیشرفت دې سیستم کې راځي.
په دې خبرونه کې مو د نړۍ د تاریخ د یو مهم جشن لمانځلو خبرو. نن د فرانسې د انقلاب ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په بامیان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا د استازو ګډې غونډې ته وویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې پکار ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانان یوازې پرې نشتي. د دې خبرو تفصیل له صفی الله سنګزي څخه.
د افغانستان اجرایي رئیس نن په بامیان کې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان په یو ګډ کانفرنس کې د منځنۍ آسیا هیوادونو په چارواکو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي. هغه ویل کڅه هم دغه هیوادونه په اقتصادي او فرهنګي چارو کې له افغانستان سره لاس ورکړي خو په بیلابیل وختونو کې له تروریزم سره مبارزه نه ده کړې. ښاغلی عبدالله ویل
در مبارزه با تروریزم و شبکه‌های تروریستی فکر میکنم که
تو ویل تروریسم او تروریستی شبکو سره د مبارزې په برخه کې فکر کوم د دې کار یو درون مسولیت د افغانانو په اوږو خدل شوی. همکاري یو برخه کې کمی دی، یو برخه کې هیڅ موجود نه دی او یو برخه کې موږ له یو داسې چالش سره مخ یو چې له هم متاسفانه له تروریستی ډلو ملاتړ کیږي
حمایت صورت میگیره.
خغلی عبدالله په خپل خبرو کې د قفقاز د سیمې څخه افغانستان ته راغلی جنگیالیو یو بیلګه یاد کړه او ویل چې ک په قفقاز کې نختی وی او لانجی وی هغوی ولې افغانستان تر ازي اول دي هغوی جګړه دلته راوستل کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس په داسې حال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په هغو جنگیالیو انتقاد وکړ چې په افغانستان کې دلته فعالیت کوي او په همدې خاطر د منځنۍ آسیا هیوادونو په چارواکو هم توند انتقاد وکړ چې د ازبکستان اسلامي تحریک غړي فعلان د داعش په لیکو کې فعال حضور لري په افغانستان کې. ویل کیږي چې تر ټولو ځواکمنه برخه یې هم دغه د ازبکستان اسلامي تحریک ګوند غړي دي چې حتی له خپل کورنۍ سره د افغانستان په ځینو ولایتونو کې میشته شوې دي. همدارس د چچن جنگیالي هم د افغانستان د وسلوالو مخالفینو سره یو دي. د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو د استازیو او شنونکو چیرونکو دغه ګډ کانفرنس د دوه ورځو لپاره دوام کوي. نن په بامیانو کې پیل شوې ده او دوی به عمدتاً له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په سیمه ایزو همکارۍ باندې خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله عبدالله د غونډې له ګډونوالو هیله وکړه چې خپل هیوادونو ته په ورتګ سره دي دغه کانفرنس پایلې له چارواکو سره په روښانه توګه شریکې کړي او هغوی راوبولي چې له افغانستان سره د تروریزم په برخه کې په مبارزه کې همکاري وکړي. ځکه د خبره کې یوازې د څو ورستیو اونیو پیښو او حملو ته وکتل شي افغانستان د تروریزم په وړاندې تر ټولو زیاته قربانی ورکړی ده. د ویل د چې په دغه دورزنی کانفرنس کې د بیلابیلو هیوادونو د شلو هیوادونو بیلابیلو برخو استازیو ګډون کړی دی او تمه د دوه ورځې سره خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې ملکیانو افغان پوځیان وستایل او د هغوی په غاړو کې د ګلونو ګډې واچولې. د هغه پوځیان دي چې دوی ورځې مخکې ترینکوټ ته چیر مهغه سیمې چې لس میاشتې مخکې طالبانو نیولې وې تصفیه کړې. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یو شمیر هغه سیمو وسیدونکو لا افغان امنیتي ځواکونو سره د خپل سیمو په ساتلو کې هغه وخملا وتړل او ورڅخه په کلاکه خپل ملاتړ اعلان کړی. کله چې افغان امنیتي ځواکونو دوی ورځې وړاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه ورپاکی کړی، دغه خلک چې تیر ورځ پنځم بنا وخته د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شمنصر سیمو کې راغونډ سیو، افغان امنیتي ځواکونو ته ژمنې ورکړي چې تل به ترشا ودرېږي او په خپل سیمو کې به هیڅ کله د هیواد دشمنانو ته اجازه ورنه کړي.
پس یو ول سمیاشتو چې دا سیو د بربریت سره چې پر دې علاقو باندې تیر رسول تاسو ولیدلنن چې دا د نزغمل ورده زه په وکالت د ټول قوم د شمنصر د وانو د کونکلا او د سپینې خاورې د چینو چې دا اوس زایرلم په دې محفل کې ولاړ دي د دې ټولو په نمایندګي د مزه د دې ټولو کمانډانانو سره او د دې د عسکرو سره یو علم تشکر وایم. دا د بربریت نسبت سره د ازما ټول اولس د دې دولت تر شا ولاړ دي او د دې بعد به درته هم چې دا په خپل کور کې ټول مړ نه شي دا د خپل کور سره وزیم نه
دوی تکلیفونه چې موږ لیدلې دي په خپل ژوند موږ نه ولیدلې په ولا چې د خپل کشر د خپل شدي او د خپل ناموس د غو په عزت او په دغه کې ډیر تکلیفونه باندې راغلي. د خپل ځایو ستلی سرپنامه نه پیدا کړي، بسترمونه نه پیدا کړي، خوراکمونه نه پیدا کړي، نور در آباد په دې ډیر تکلیفونه دا په خپل نه ویل کې چې سړی څه وایي. مګر اوس ډیر خوش یو هغه څه چې د دې وروسته به هم لاس مرته کزما په ځړ کې مصلي زبد دولت همکاري پرې نه ژوند په څنګه وکړم.
دغه سیمې چې له ترینکوټ ښار څخه شاوخوا 3 کیلومتره لرې دي له تیرو لسو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وې، چې دوی ورځې وړاندې د خنجر و په نوم عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې له وسلوالو طالبانو لشتون څخه یې پاکې کړي. په ورته وخت کې د دغه ولایت امنیتي مسولین د خلکو د دغه ډول ملاتړ څخه هرکلی کوي او وایي که چیرې د خلکو دغه ډول ملاتړ ورسره وي نو زیات شمیر سیمې به تر خپل کنټرول لاندې راولي. د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي چې د ملاتړ په دغه غونډه کې ګډون کړی وو له نورو خلکو هم غوښتنه وکړه چې له خپل افغان امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي.
موږ د دې خلکو سره نهایت ډېر منندوی یو، موږ د دې ډېر سپاس گزار یو، موږ د دې خدمتګاران یو، موږ همیشه باید د دې په خدمت کې اوسو او د دې دغه راتګ د دې دغه یادونه او ستاینه زموږ د مسله قواو څخه زموږ د اردو ملي څخه د پولیس ملي څخه امنیتي ملي څخه بیا موږ ته په خپل یو روحي او د زړه یو غټ قوت را بخشي. بیا موږ د دې خلکو سره دا خبره هم کوو چې ورور راسي دغه منطقه مو وساتي، موږ به نور پیشروی وکړو، دغه نوري منطقه به هم دغه سي د دشمن د تسلط څخه آزاد.
شاغلی صدیقی هم دارنګ ویل چې د خنجر و پنوم په دغه عملیاتو کې وسلوال طالبان سخت ځپلې دي او ګڼې سیمې ورڅخه نیولې دي.
د کونر سیند د سپاند کې دول عمله د ننګرهار د کمی ولسوالي د زاخیلو کلی شاوخوا 200 کورونه د سیلاب له ګوار سره مخامخ دي. د دې سیمې خلک وایي له کورونو خلک وتلي خو له ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې د دوی پر کورونو د اوبو مخه ونیسي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د کامی ولسوالۍ د ذخیرو کلی اوسیدونکو وایي د ورستۍ ورختونو له امله د کونړ په سیند کې وبړې ریشوي او د سیند یو څنډه د ذخیرو په کلی ماته شوې چې شاوخوا 200 کورنۍ د ګواخ سره مخ دي. د دې سیمې اوسیدونکو ننګرهاري وایي هر کال چې سیند څپانده شوی دغه کورنۍ له ګواخ سره مخ کړي. دی وایي اوس تر 200 پورې کورنۍ بې ځای شوي او له مسولینو غواړي چې د خوراکي توکو د مرستو پر ځای دي د دوی کلی لپاره استنادي دیوال نه جوړ کړي.
او دلته یو چرای وته ویني ولګون دي چرای او ویاله او هغه ویاله عبور اوړل او د کونړ سیند او ډېری کورنۍ ژوندۍ کوي، ډېر خلک پراته دي او هغه ډیر مشکل دی او په عموم خو نه ورشي اندغه مشکل د خلکو ولا چې غوړي او وري جندري دی او دا چې نور نه لږه دا 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 دولتي چارواکي وي مونږ ګولې او نور به انشاءالله بدی خبرونه غوړي.
بلخو د ننګرهار ولایتي دا راوي دا سونه یوازې په کامي ولسوالۍ کې نه ده بلکې په نورو سیمو کې هم ځینی کورونه د اوبو لګوخ سره مخ شوي دي. د ولایت وینا توله خو غنی وي د ځینو سیمو سروې شوي او پام کې دا چې د داخلو کلی لپاره هم استنادي دیوالونه منزور کړي.
د کلو پرختي ادارې په چوکاټ کې د لپاره بودیجه هم ځانګړې شوې ده چلته به استنادي دیوالونه جوړيږي او ځین نور چارې به تر سره کیږي. موږ به هڅه وکړو چې د ذخیرو سیمه هم په دغه پروژو کې شامل کړو. اول خو به شامل شوي وي، ډېر کروالومات لا تر اوسه ما سره نشته دي، که شامل شوي نه وي موږ به له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو تر څو دوی هم دغه سیمه په پروژه کې شامله کړي.
درې کاله وړاندې په همدې موسم کې د کونړ سیند د تپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه کې سیلابونو په لسګونه کورونه تخریب کړي وو چې د سیمې د خلکو په وینا د دوی غږ چا وانه اورېده او دا ستونزه د بیا ځل لپاره تکرار شوه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په فرانسې کې د هغې لانجې په اړه خبرې وکړې چې له یوې روسي مدافع وکیل سره د ده د زوی د لیدنې په سر راپورته شوې ده. ښاغلی ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د ګډ مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د خپل زوی دفاع وکړه. د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، ټرمپ د خپل زوی د دفاع لپاره څه وایي په داسې حال کې چې د هغه کار په امریکا کې سخت عکس العملونه راپارولې دي؟
ډېره مننه. سلام اوریدونکو ته. ولسمشر ټرمپ پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په ګډ خبري کانفرنس کې د خبریالانو پوښتنو ته په همدې موضوع ځوابونه وویلې او د یوې روسي مدافع وکیل سره د خپل زوی د کتنې دفاع وکړه. ویل د دې کتنې هدف دا و چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ډیموکراتي سیاله هیلری کلینټن په اړه مهم معلومات ترلاسه کړي او دا د په وینا یو عادي کار دی. ټرمپ وویل اکثر خلک دا ډول کتنې کوي او د دې ډول کتنو ته د خپل سیال په اړه د تحقیق نوم ورکړه.
په دې برخه کې د کانګرس ځینو غړیو هم عکس العملونه ښکاره کړي دي. کانګرس څه غواړي؟ نو د کانګرس اعتراض څه دی؟
د کانګرس د استازو د جرګې مشر پاول راین ځوان ډونالد ټرمپ، خو دواړه ډونالد ټرمپ میږي، پلار ډونالد ټرمپ او زوی ډونالد ټرمپ، د ځوان ډونالد ټرمپ راین البته ځوان ډونالد ټرمپ له روسي مدافع وکیلې ناتالیا ویسلنیتسکایا سره دا یو څه ستونزمن نوم دی. د خپلې کتنې په اړه د کانګرس غونډې ته د توضیحاتو لپاره غوښتی دی. ځوان ټرمپ دې ته چمتووالی ښودلی چې له کانګرس سره به همکاري کوي او د ولسمشر د کورنۍ لومړنی غړی به وي چې د کانګرس د هغې کمیټې په وړاندې څرګندونو ته حاضرېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د هڅو په اړه تحقیقات کوي. د سنا د عدلي قضایي کمیټې مشر چارلز ګراسلی هم پرون وویل چې له ځوان ټرمپ څخه به په یو مکتوب کې غوښتنه وکړي چې په عام مازر کې په دې اړه توضیحات ورکړي. او راین وویل، ښاغلی راین وویل چې دی هم د دې تنه ملاتړ کوي.
نو د خلکو لیدنې کتنې خو د خلکو شخصي کارونه دي، نو د انتقاد کوونکو اصلي اعتراض د رسنیو له مخه پڅ کړي.
ځوان ټرمپ روانونه کې د خبره افشا کړه چې پروسه کال په جون میاشت کې له ویسلنیتسکایا سره پر لیدنې وروسته له هغه موافقه وکړه چې د تویل شول چې د روسي وکیل د روسي د حکومت استازي ده او د میرمن کلینټن په اړه خورا مهم معلومات ورسره دي. د هغو معلوماتو له مخې چې ولسمشر ټرمپ روانونه کې په څو ایمیلونو کې خبره کړل، ځوان ټرمپ وایي چې دا خبره د خوښه شوه. همدا چې دا معلومات له دې میرمنې سره شته، نو ځکه یې خپل اوخي جاوید کوشنر او د خپل پلار د انتخاباتي کمپاین د هغه وخت مشر پال منافور ته بلنه ورکړه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ ویلی دی چې ویسلنیتسکایا د روسیې د حکومت استازې نه بلکې یو خصوصي مدافع وکیل ده او د ده لزوی سره د هغې کتنه هم کومه خاصه، یعنی کومه خاصه پریکړه نه ده پکې شوې او کومه خاصه نتیجه هم نه ده درلودلې.
تکل صاحب مننه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په فرانسه کې دی او تمه ده چې نن د فرانسې د انقلاب په کلیزه کې برخه واخلي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د فرانسې د انقلاب په اړه یو تفصیلي مطلب خبرو.
Azadi Radio. راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په کندهار کې د کوکنارو د نوي فصل لپاره په داسې حال کې چمتووالی نیول کیږي چې تیر کال د دغه بوټي په کښتونو کې 10% زیاتوالی راغلی و. دا چې ولې هر کال په کندهار کې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي، دا پوښتنه صادق رښتینی د کندهار د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د رئیس ګل محمد شکران څخه د مرکې په سر کې کړي.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په نامه مناسب کې د دولتي حاکمیت څخه ډېرې وي او یا مسافر ډېر وي، چې هلته دولتي ضد مافیاته مخدره مواد قاچاق مافیاته وجود لري. زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزلۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره موادو مافیا ده په ډېرو ولسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېر دولتي ځمکې غصب کړي هم دي او ډېر د بزګرانو د بېوزلۍ د بېچارګۍ څخه سو استفاده کوي. دوی تشبیه کوي چې اول دوام درېیم کښت وکړي.
دغه مافیات څوک؟
قاچاقبران، عمده قاچاقبران، لوی قاچاقبران چې نورو مملکتو ته قاچاق وړي او قاچاق یې.
تېر کال په کندهار کې پر 40,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وه، خو تاسې یوازې 1,400 جریبه کوکنار مات کړل. په داسې حال کې چې هدف 4,000 هکتار درکول شوی و.
کښت معنا دا نه ده چې کښت ډېر سو یا کښت لږ سو، ولې کرلې داسې چې اوس بدبختانه ووایم چې دغه نړیوالې مافیا خلک ډېر تشبیه کړي دي. زموږ زراعت یې له منځه وړی دی، زموږ د آبیاري سیسټم یې له منځه وړی دی. خلک یې ډېر تشبیه کړي دي، دغه تریاکو ته او دا تریاک خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریت د غربت په اساس باندې.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، لکه ژړۍ، پنجوایي، میوند. ولې دولت په نت باندې دی چې مخنیوی وکړي؟
درې کټګوري ولسوالۍ موږ لرو چې یو هغه ولسوالۍ دي چې پراخ اراضي لري او بعضې مناطق یې نام نه دي، او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده، په هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي. او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لري چې ښار ته نږدې دي او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړې او میوند چې دي ډېر پراخ دښتونه لري، ډېر منطقې ګټ خوشبختانه د کندهار د ولایتي ادارې په ولکه کې دي او د حاکمیت لاندې مناطق لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړي چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشبیه کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند د پاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبوراً دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري او دوی د روزمره مصارفو د اکمالولو دپاره د نشي توکو کښت زړه کوي.
په تیرو دوو کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه پروژه د فور زون په نوم وه چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې، خو کروندګر دا پروګرام بې اغېزې بولي. تاسو د دې پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکاره واس، آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
په افغانستان کې که یو خښتې شول کېږي او که یو کار کېږي، که یو کانال پاکېږي، که یو تعمیر جوړېږي، دا د بدیل معیشت معنا ورکوي او دا د وطن د جوړېدو، د ولسوالۍ د جوړېدو، د ولایت د جوړېدو او د مملکت د جوړېدو معنا لري. د مثال په توګه یوولس کاناله په پنجوایي او ژړۍ ولسوالۍ کې د اوبو عقابه تقسیم شوی دی چې حتی په تېرو کلو کې تاسو به ډېر جای شاهدان یاست، حتی د انسان په وینه دوی د اوبه راتېرولې او جنګونه وو، د کانالونه خراب شوي وو، تخریب شوي وو، له منځه تللي وو.
د کندهار د نشه یي موادو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران. ازادي راډیو په منځني صفه د لښ پښین ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په نورستان کې د 55 میلیونو افغانیو په لګښت د پروژو قراردادونه د ساختماني شرکتونو سره لاسلیک شول. په دې اړه لسیمې روحلا انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د وو کانالونو د رغولو قراردادونه ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل او ډیر زر به عملی چاري هم پیل شي.
زراعت وزارت لخوا نه د وو پروژو نوې قراردادونه نن وشو چې په هغه کې مجموعا 3.9 میلیون افغانۍ باندې پروژه به تکمیلېږي. دوه پروژه د وایګل پروژوالی کړي او یو د واما پروژوالی کړي او درې پروژه د نورستان په مرکز کې د ټول د کانالونو پروژه دي چې په مجموعي ډول باندې 3.9 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راځي د یو کال په موده کې بشپړ.
هغه وایي د یادو پروژو د کارونو پیل کېدلو سره به سلګونو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شي او د بشپړېدو سره به یې سلګونه جریبه ځمکه خړوب شي.
عملی کار به در راتلونکي کې په دې باندې په دې پروژو باندې کار شروع شي او ان شاء الله د یو کال په موده کې بشپړ شي. بلې، د هر کانال خپل د اوبو دغه چې ساحې ته رسېږي هغه معلوم دی. مجموعا داسې 1500 جریبه لپاره
والی وای د دې ترڅنګ د معلولینو لپاره د حرفوي زده کړو د وسایلو اخستلو یو قرارداد هم لاسلیک کړي چې په برکت په ډیر معلولین کسبونه زده کړي او خپل کورنۍ ته به د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو جوګه شي.
یو خو د حرفوي کورسونو لپاره د وسایلو د خریداري قرارداد چې 1.7 میلیون افغانۍ باندې دغه قرارداد شوی دی د کار او ټولنیز چارو ریاست له خوا.
نورستان هغه ولایت دی چې په تیرو کلونو کې د مرکزی حکومت او مرستندویانو له پامه غورځېدلې وو او که چا به د کومې پروژې پلي کولو دپاره بودیجه ځانګړې کړه هغه به هم د چارواکو د شرکتونو د مالکانو لخوا حیف و میل شوه او د نورستان ستونزې به په خپل ځای پاتې وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مطلب بابا کېم نه روزم خدا ستونزې دي چې مخون نوی ماجر راغلی او زمونږ بېخي نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته مکتب شته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله وی کتل خو هغه ونه په سپینګیری راغون کړه سپینګیرو سره خپل خبرې وکړلې نور هیڅ تفاون هغه پیدا ونه کړم. ته
ازادي راډیو د دفتنه څخه نکړي دا باس کې سپاس کړي بارا وروره دلته په دروازه پر ګوندک باندې مست دا چې څنګه نکړو ولې ولا سکور کې څنګه کور ساتم زه زمانه بارا ته چې څنګه دا وڅنګ لار زما جوړ نه پاره.
الو السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمد شاه بابا نه د دحمدل احمد اوسیدل کوم. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کړو. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجد $200 سي اصل باندې احمدینه په درنه هیله چې $300 به تا وته وته کول شي دا یو پیل نفر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپی دا د سرپنا ځان خلک نه لګي.
الو السلام علیکم.
مسلمانان په داد یاران پر مرز باندې په یاران کې په پاکستان کې مري آیا د دوه ګنا د چا په غاړه دی الله آیا د دوه باس خاص مثلا سبا د دغه مسولین د افغانستان کې اوس خنه کېږي صاحب.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونې مو اوریدي کې صبر په بټوو پسې ګرځي خو اوس داسې بټوي جوړې شوې دي چې په کې صبر پسې ګرځي.
د سی بټوه جوړ شو چې نه یوازې موبایل چارجوي او ل وای فای سره وصلېږي بلکې کای څوک غلا کړي د غلا عکس هم اخلي. ل دی جی بی بټوي څخه چې والټر من نومیږي د پاور بانک او د وای فای د هارت سپاټ په توګه هم کار اخیستل کېږي. ل دی بټوي سره جی پی ایس یا لارښود هم یو ځای کولای شو. البته دا بیا پتا سپوري اړه لري چې په بټوه کې نور څه زیاته وي. که د موبایل خاوند خپل ټلیفون هیر کړي دا بټوه یې ور په یادوي. د دې بټوه تر ټولو په زړه پورې برخه یو کوچنی ځیرک یا سمارټ کیمره ده چې که بټوه ورکه شي یا یې څوک غلا کړي د غلا عکس په پټه اخلي. دا عکس له بټوي سره د وصل شوي ټلیفون خاوند یا په حقیقت کې د بټوي اصلي خاوند ته لیږل کیږي. په بټوه کې یو سیم کارت شته چې موبایل ټلیفون یې د والټر من وی پانی للارې غل موندلی شي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو.
بخښنه غواړو په دې اعلان کې تیر وطن و د ولایت په ولایت پروګرام د ماسپښین ل دوو تر دریو بجو او بل پروګرام د همدې ولایت په ولایت ل دریو تر څلور بجو پورې دی. په لومړي ساعت کې د لوګر والی د سجی راډو میلمه دی محمد حلیم فدایی به په دې خبرونه کې برخه واخلي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او ل میلمنو پښتنې وکړي او د لوګر ل والی څخه پښتنې وکړي. دوم ساعت مو زابل ولایت ته ځانګړی شوی دی چې د زابل چارواکي به په یغه پروګرام کې برخه واخلي. د سجی راډو روانه خبرونه کې وړاندې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي څرګندونې لرو. همدارس د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره هم په تفصیل د افغانستان او پاکستان د روابطو په ارتباط ژغې دلیو. خو دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبد الله عبدالله د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسولیت په افغانانو یې خیده. عبدالله عبدالله د خبرې نن له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څلورم ګډ کانفرنس ته په وینا کې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور شپږ ساعتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 25 وسلوال مخالفین چې څلور یې د داعش غړي دي وژل شوي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي د عملیات د افغان او وی پوځیانو په ملاتړ په ننګرهار، کونړ، کاپیسا، پکتیکا، خوست، لوګر، کندهار، روزګان، کندوز، فاریاب، تخار او هلمند کې شوي چې شل نور مخالفین په کې ټپیان هم دي. په لوګر کې نوې 202 پوړیز سپورتي جمنازیم چې د 500 کسانو ظرفیت لري او د 50 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی ګټ اخیستو ته وړاندې شو. په بیت المقدس کې نن د يهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې درې تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. پولیسو ویلي درې وړه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. او په امریکا متحده ایالاتونو کې پرون یو قاضي د ولسمشر ټرمپ د کډوالۍ په چارو کې په اجرایي فرمان محدودیتونه وضع کړل. د هونولولو قاضي د ریکواردسن وویل نیکونه او نیاګانې، ترونه او ترورګانې امریکا ته راتګ منع شوي چې باید د دوی په وړاندې دا محدودیت لرې کړی شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان حکومت باید طالبان له سیاسي پلوه وهڅوي، هغوی ته امتیازات په نظر کې ونیسي تر څو د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي. پاکستان به تر کله د طالبانو خبرې کابل ته رسوي؟ په دې اړه وړاندې په تفصیل د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره شخیدلی یو. خو اوس د پښتونخوا د عوامي ګوند د مشر څرګندونې لرو. محمود خان اڅکزي یو ځل بیا پر پاکستان ټینګار کړی دی چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې مداخله پای ته ورسوي. دی وایي که پاکستان داسې ونه کړي له سختو بحرانونو سره به مخامخ شي. محمود خان اڅکزي دا خبرې په کوټه کې خبري غونډې ته کړې دي. تفصیل زموږ خبريال بارکوال میخیل راکوي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل په پاکستان کې د میشتو قومونو د ګډ فدریشن او په سیمه او افغانستان کې د سولې لپاره په کار ده چې په پاکستان کې دیموکراسي دوام وکړي. ښاغلی اڅکزي د پاناما اسنادو په اساس پر صدر اعظم نواز شریف او د هغه پر کورنۍ د لګېدلو تورونو په اړه وویل په دې هیواد کې په فساد او درغلیو تورن هر څوک باید محاکمه شي. وایي د یوې کورنۍ په ضد د درغلیو په تور ګامونه اخیستل او له صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه دا څرګندوي چې یو ځل بیا په دې هیواد کې ډیموکراسي را پرځول کیږي.
پاکستان انتهایی خطرناک حالات می
پاکستان له ډیرو بدو حالاتو سره مخامخ دی او د نورو لوړو ځوړو ګډوډیو توان نه لري. زه د پاکستان د پوځونو په شمول د اپوزیشن له ټولو ګوندونو د پښتونخوا ګوند له اړخه غوښتنه کوم چې د پاناما اسنادو خبره نور و نه شار به کنه یو پاکستان به د نورو بحرانونو ښکار شي. محمود خان اڅکزي په سیمه کې ورستوي ترورستي پیښو ته په کتنې سره وویل پاکستان اوس هم په ایشیا کې یو پرمختللی هیواد جوړېدای شي، خو شرط دا دی چې دلته به امنیت وي. وایي که امنیت نه وي نه یوازې به د چین پاکستان اقتصادي لاره جوړه نه سي بلکې پاکستان به نور په ستونزو کې ښکېل سي.
هر قیمت په افغانستان کې سات پاکستان
هر ډول چې وي پاکستان بل افغانستان سره د سولې فضا جوړوي. کنوي و وړه تیر وطن به موږ له داسې بحران سره مخامخ کړ چې بیا به موږ سنبال نه کړو. موږ په هیڅ ډول په دې سیمه کې جګړه نه سوس غملای. په جلال آباد کې د لوی بم د بمونو مور غرزول زده پاکستان لپاره د امریکای لخوا خبرداري ګڼم چې کچا په غارونو کې څه پټ ساتلی وي موږ یې تباه کولای شو.
سکتے ہیں.
شاغلی اڅکزی د پخوا غوند پر پاکستان ټینګار وکړ چې افغانستان سره خپل اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې لاسوهنه پای ته ورسوي. دوی ویل افغانستان لسګونو کلونو د پاکستان د خلکو لپاره دارالامن اوسېدلی دی او اوس هم افغانستان د پاکستان دوست هیواد جوړېدای شي.
افغانستان او پاکستان کار
د افغانستان او پاکستان پخلاینه تر ټولو آسان کار دی، خو دلته په پاکستان کې له کرکه د ډکو فکرونو مخنیوي کول غواړي. که ډاکټر عبدالله عبدالله دی، که اشرف غنی صاحب دی او که کرزی صاحب دی، د برابرۍ په اساس به موږ افغانستان ته د دوی د استقلال ضمانت ورکوو. بیا د افغانانو پخلا کول زما کار دی او زه وایم په افغانستان کې زموږ لاسوهنه به موږ تباه کړي. ټول نړیوال ځواکونه تر موږ راچاپېر سوي دي. بیا به نه زموږ په وس وي، نه به د کرزی صاحب په وس وي. زموږ ملک به د نړۍ د زورورو د بمباریو مرکز وي او موږ به ژاړو. محمود خان اڅکزی افغانستان ته د حزب اسلامي د ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ او افغان حکومت سره د پخلاینې هرکلی وکړ او وی ویل چې ډیموکراسي یوازینۍ لاره ده چې په وسیله یې خلک د ولس په رایو واک ترلاسه کولای سي، او وی ویل چې هره ډله باید خپلې شخړې له سیاسي لارې حل کړي.
په راپور کې مو د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزی په څرګندونو کې واورېدل که چېرته اسلام آباد په افغانستان کې مداخلو ته دوام ورکړي په خپله بله سخت بحران سره مخامخ شي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو د یو بل مشر څرګندونې لرو، له د افراسیاب خټک څرګندونې. له افراسیاب خټک څخه مې د ازادي راډیو په مرکزي دفتر پراک کې دا پوښتنه وکړه چې د پاکستان څرنګه د طالبانو په وینا دا خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت باید طالبانو ته ځینې سیاسي امتیازات ورکړي تر څو هغوی وهڅوي چې خبرو ته رامات شي. ښاغلی خټک وویل
اسلام آباد چې کوم سیاست افغانستان باره کې غوره کړی دی، هغې کې متاسفانه دا د طالبانو طرفداري چې ده دا پکې ډېره جوته ده. افغانستان کې ریاست دی چې اساسي قانون لري، نظام لري، نو هغې نظام په چوکاټ کې دننه باید خبرې وشي. هرې خبرې چې کیږي دا د ګلبدین حکمتیار صاحب لاړو خبرې وکړي او خبرې حل شوې. نو دغسې که طالبانو کوم څوک داسې خبرې کوي نو هغه دې لاړ شي. خو دا ده چې پاکستان حکومت نه سړی پوښتنه وکړي چې خپله پاکستان کې چې طالبانو غوښتنې کړل نو پاکستان رسوسه چلو کړو. دوی کور پسې اف 16 اف 16 یا اف 14 تیارې ولېږلې. نو افغانستان ته سره باید دوی داسې کومک وکړي چې پاکستان کې داسې خلک پرې نه ږدي چې هغوی افغانستان کې جنگ کوي.
نو خټک صاحب، پاکستان غواړي له افغانستان څخه
دا سوال خو ګران سوال څنګه دی چې خپله پاکستان کې دننه چې کوم سیاسي ګوندونه دي که هغه مخکې د زرداري صاحب حکومت و که اوس نواز شریف صاحب حکومت دی، هغوی هم په دې نفره نه دي پوهېږي. نه هغې هم دا سوال هم پوښتنه کوي چې دا افغانستان کې دغه سیاستونو مطلب څه دی، ځکه چې څه معقول مطلب خو شته نه. خو سړی چې نامعقول هغه وګوري نو دا د ساړه جنگ د زمانې هغه فرسایشي جنګونه او د فرسایشي جنګونو په وسیله غلبې هجمونیانې جوړول هدف کاری.
فکر نه کوي د ساړه جنگ په وخت کې که دغه رقم نظریات شوروي اتحاد لرل نو هغوی خو یو قوت و. پاکستان یو کمزوری هیواد، اقتصاد خراب، نفوس زیات، فقر پکې ډیر، لوږه پکې ډیره، یوې خواته له هند سره روابط خراب، بل لور ته له افغانستان سره روابط خراب، دا د دې توان لري؟
ولا پاکستان کې لکه زما ارزو کو پارلیمان دی، قضا ده او سیاسی منتخب حکومت دی، هغې خو دا نظر نه لري. هغې خو وایي چې باید ګاونډي هیوادونو سره ښه مناسبات ولرو. خو پاکستان کې په خصوصا په دې نظامی برخو کې ځینې محافل داسې دي چې هغوی ځینې کړۍ داسې دي چې هغوی دغه سیاستونه کړي دي پخوا هم او متاسفانه اوس هم دغه تمایل چې دی لري او په دې ونې ولاړ دي. دوی ډېر د عقل او دلیل خبرې ته غوږ نه نیسي. دوی یو ډېر یو قسم ته هغه ذهني ګرایي چې ورته وایي د هغې ښکار دي او دوی دا خیال دی چې دوی داسې څه فکر کوي دا کولی شي.
په تیرو کلونو کې له 2000 لومړي کال راوروسته مطلب دی، په لومړیو تقریبا 500 کلونو کې چې پرویز مشرف په پاکستان کې واکمن و، په هغه وخت کې د غرب او د لویدیځ روابط له پاکستان سره شو. پاکستان به خپل متحد ګاڼه او له پاکستان سره روابط هم شو، لیکن لږ وروسته په پاکستان باندې مرستې هم کمې شوې دي، په پاکستان باندې فشار هم زیات شوی دی او حتی خبره دې ته را رسېدلې ده چې جنرال جان نیکولسن د فبروري په میاشت کې کانګرس ته وویل سي د پاکستان له درکه ډېرې اندېښنې لرو په افغانستان کې. او په دې وروستیو کې څو ورځې مخته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو غړي او د تروریزم ضد کمیټې مشر ټیټ پو په واشنگتن ټایمز کې مقاله ولیکله او هغه ویل چې پاکستان دوه مخه سیاست لري. دغه خبرې فکر نه کوي چې پاکستان به دې ته مجبور کړي چې له دې سیاست لاس واخلي.
ورته تر اوسه پورې امریکایانو څو واضح ستراتیژي مخکې ته راوست نه ده. اغلتنا تودی خبریم کیږي سړی خبریم کیږي نرم خبریم کیږي ګرم خبریم کیږي
فکر نه کوي چې په ورستیو کې تودی خبرې زیات شي
زیات شي وي دي خو دې مرحله ته نه رسیدلی چې پاکستان دې ته وادار کی چې خپل سیاستونه بدل کړي تجدید نظر کاملا نو کې د دې مرحله ته لاندې آیا
ځینې نقشې د سنست لکه په ننګرهار کې چې بمونو مور بم استعمال شو او بیا په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا کې هتا دي حقانی شبکې یو غړې په نقش وسو
نو درون حملې هم نوی پدیده نه ده. درون حملې خو تیرو د شو کالو کې څو ځله شوې دي. تیرو د خزل له سپیدو کالو کې ډېر ځله شوې دي 9/11 نه پس خو هغه باندې خو پاکستان خپل سیاستونه بدل کړی نه دي. یعنی دا خلک تر اگر خلک مړه شوې دي په درون حملو کې مګر بیا نور تر اگر موجود چې هغه د هغه ځای غسته دي
خو بیا ډیر وخت درون عملی ودرې دي خو چې بیا شروع کیږي او بیا ترامپ وایي چې زه نوې ستراتیژي کې پاکستان هم شاید شامل کی بیا
نو ترامپ خو وایي کنه خو ویل یو خبره ده او لا خو امر کې څه معلوم نه دي کنه
په داسې حال کې چې تاسو وایي چې په پاکستان کې سیاسي مشان د پوز له بهرنی پالیسی شکایت لري هند اعتراض لري کابل اعتراض لري او د امریکا ځینې مشران په کانګرس او په نورو سیمو کې هم د شکایتونه کوي په پاکستان باندې مرسته هم کمی شي ودی تر کله پورې د پاکستان پاوز کچرته د خبره سمو ویچ په افغانستان کې مداخله کوي تر کله دوام ورکول شي
ارزاده کړه چې تاسو لږ دته غوړو کې چې آیا دغه پاکستان او فوج او امریکا د قانون کلو همکاري لرله او دوی امریکای سره کریم کړی دا خپل برنامه مخې ته بوتلی دي د سې برنامه چې امریکای خوخه نه وي پاکستان باندې اتوم جوړول امریکای به وښنه به جوړوي 9/11 نور سو پاکستان متحد دی او سپورې دی نان ناتو متحد دی حیثیت او سپورې لرلې دي او دا سره دی چې پاکستان کې مثلا اسامه بن لادن ملته کې وو جوړ شو امریکای اسکر وجلو یا د سینور د القاعده مشران
ملا اختر محمد منصور
وجلو د پاکستان یو طرف ته ورسره متحد پاتې شوی دی بل طرف ته خپل ځنی کارونه کړی چې امریکای خوخبو یا خوخنو خدای په خپل سمې کړی نو تر اوسه خدای سیاست پاتې شوی دی نو دا څنګه چې دا استاد اساس شروع شوی دی
خټک سب کچرته دی امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان لپاره جوړوي جنټیک دی پاکستان د فشار لپاره هم پکې ځای شي وی فکر نه کوي چې د پاکستان سیاست کې به تغیر راشي او دا ستراتیژي هم په لاندې وخت شاید اعلان شي
دا خو اوس خو دا فعلاً خو مفروضه بده کړن چې دا سم شي یا بده شي خو فعلاً خو چې کوم ګراوند باندې واقعیت دی هغه دا دی چې پاکستان اوس پورې طالبانو سره افغان طالبانو سره ملګری دی سبا چې سکی نو خو بیا وو هغه سره وګوري چې واقعیت څه دی یعنی ګراوند باندې په ځمکه نه واقعیت څه دی
یعنی تاسو په نظر د امریکا ستراتیژي ته باید انتظار وشي
او که ستراتیژي انتظار وشي چې هغه واکه ستراتیژي جوړې کړي جوړې دا یو سوال دی کنه یو قسم ته د امریکا سیاست کې څو پرې چې وزارت نه تاغله هغه پورې دا ویل مشکل ده چې هغه ستراتیژي به رښتیا څه ستراتیژي وي
خټک صاحب مننه
کور ما پات
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د فرانسې جشن ته مخه کوو فرانسې په داسې حال کې د باستل ورځې د لمانځنې مراسم تر سره کوي چې هغه هیواد ولسمشر ویلي دي چې نړۍ هیڅکله داسې نه و بشل شوی لکه اوس چې ده په فرانسې کې د دې مراسمو ویاړلې میلمه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه میرمن ده راپورونه وایي چې فرانسې ته د امریکا د ولسمشر تر سفر مخکې فرانسوي او امریکایي ځواکونو چې د لومړني نړیوالې جګړې د سمانی هیلمټ یا اوسپنیز خولۍ پر سر کړې وي مارش وکړ تیر کال د فرانسې په نیس ښار کې د باستل ورځې پر مراسمو تروریستي حمله وشوه چې لږ تر لږه شپږاتیا کسان چې د مراسمو لپاره ورغلي وو ووشل شول او د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې واخیست د اولسو نه تیایم میلادي کال د جولای په 14 د فرانسې خلکو د باستل پونم پر وسندان حمله وکړه دا پیښه د فرانسې د انقلاب چې تقریبا پر ټوله نړۍ اغیز وکړ مهمه برخه ګڼل کیږي فرشته جلال سید د دې ورځې په اړه راپور لري چې د ګارډین او انډیپندنت رسپانډول معلومات هم پکې کار اخیستل شوی
لکه څنګه چې په افغانستان کې د اسد یزمریات وشتمه هر کال د خپلواکۍ د منځلو لپاره ده، په فرانسې کې د جولای په 14 خلک ملي اوراد لمانځي. فرانسویان دا د باستیل اوراد بولی چې په اورلوبو د شو خوراکونو په خوله او موسیقي لمانځي. د اتلسمې پیړۍ په وروستیو کلونو کې فرانسا له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ وه. د فرانسې پادشاه لوی له خلکو سره ډیر واټن پیدا کړی و او د خپلو خلکو له وضعیت بې خبره و. په فرانسه کې زیاتو خلکو د شاهي کورنۍ ضد احساسات درلودل او له سیاسي بحرانه په تنګ شوي و. باستیل هغه مهال د پاریس په زړه کې یو اساسي پوځي مرکز و چې یو زوړ زندان یې هم درلود. د باستیل پوځي اډه او زندان په فرانسه کې هغه مهال د واکمنې شاهي کورنۍ د قدرت سمبول ګڼل کېدل. په باستیل زندان کې د شاهي کورنۍ سیاسي مخالفان زنداني کېدل. د فرانسې خلک له فقر، ناکراري او سیاسي بې‌ثباتۍ په تنګ شوي وو. کله چې پاچا د مالیې خپل یو وزیر چې خلکو ترقی غوښتونکی بلل له دندې لرې کړ او په پاریس کې پر سیاسي مخالفانو د بندیزونو کړۍ لا تنګه کړه، ډېر ازادي غوښتونکي او لیبرال فرانسویان د شاهي کورنۍ پر ضد کودتا ته وهڅېدل. په نتیجه کې د شاهي کورنۍ د پلویانو او مخالفانو ترمنځ جګړه پیل شوه او د جولای په 14 د باستیل اډې پوځیان د هغو وسلوالو له لورې کلابند شو چې د شاهي کورنۍ په مخالفت کې سلاوي اخیستي وې. د دغه وسلوالو شمیر تر 0 کم و او تر 3 ساعته مقاومت وروسته یې د باستیل دروازې ماتې کړې. پر باستیل د حمله بری په ټوله فرانسه کې خلکو ته دا پیغام ورکړ چې پاچا لوی او د هغه پوځ ډیر قدرت نه لري. کله چې خلکو دې ته وکتل په ټوله فرانسه کې د انقلاب د اور بڅر کې والوتل او بالاخره د پاچا لوی او د ملکې ماری انتونیت چې د خودخواهۍ په اړه د فرانسې خلک ډېرې کیسې لري د واکمنۍ ټغر ټول سو. د فرانسې د انقلاب تر ټولو زړه کې صدا ده چې وایي په 1909 میلادي کال کې یو چا ملکې ماری انتونیت ته وویل چې د پاریس خلک دومره غریب شوي چې د خوراک لپاره حتی وچه مړۍ نه لري. ویل کېږي چې ملکې ماری انتونیت په ځواب کې ویلي و چې پاریسیان که وچه ډوډۍ نه لري کیک او کلچې دې وخوري. دا خبره په ملکې ماری انتونیت پورې تړل شوې او تاریخي ثبوت یې نسته، خو داسې ویل کېږي چې په فرانسویانو کې یې د شاهي کورنۍ په وړاندې لا زیاته کرکه وپاروله او د فرانسې انقلاب ته یې لار لا صافه کړه. د فرانسې د انقلاب د بری په لومړیو 15 میاشتو کې د باستیل زندان رنګ سو او پر ځای یو تاریخي څلی جوړ سو چې په فرانسه کې پر بې ثباتۍ د خلکو د بری سمبول ګڼل کېږي. د فرانسې خلک د باستیل ورځ د پوځي بری په توګه نه لمانځي، بلکې هغوی د جولای 14 د خپلې ازادۍ، برابري او د خپل ګډ هدف په نوم لمانځي. په فرانسه کې د 19 پیړۍ په پیل کې د باستیل ورځ په مراسمو کې پوځي پریډ یا رسمي گذشت وسو چې په نړۍ کې تر ټولو لرغونی پوځي پریډ ګڼل کېږي. دې مراسمو ته هر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران ورځي. سږ کال به د دې مراسمو مشر میلمه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وي.
Pour se faire pardonner, il offre un
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. یو شمیر متقاعد شوی دولتي مامورین وای چې د خپل تقاعد د اخیستو پر مهال لګنو ستونزو سره مخ کیږي او کارونه پر وخت نه خلاصيږي. دوی وای چې د تقاعد د خزینی عمومي ریاست ته په میاشتو میاشتو منډي وهي، خو بیا هم ورته په وادو پسې وادي ورکول کیږي. دا چې ولې د متقاعدینو ستونزو ته پاملرنه نه کیږي، ستونزې په کوم ځای کې ده، او راتلونکي کې به هم د متقاعدینو ستونزې پر ځای وي کنه، د حقیقت څه دی د دې ونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام يم او د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د تقاعد عمومي رئیس ګل محمد منتظر ملما ده. مننه منتظر صاحب چې وخت مو راکړ. که پایلې لدی وکړو چې ډېرې متقاعدین د تقاعد د اخیستو پر مهال د ګڼو ستونزو یادونه کوي، وایي چې د دوی تقاعد په وخت نه ورکول کیږي، تاسو د یو مسول چارواکي په توګه کوم ځواب لرئ چې ستونزه اصلا په کوم ځای کې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته دا ښه سوال دی چې مونږ خو ما وایم چې مونږ تقریبا دوه درې عوامل دغه ده چې مونږ دوه پروسه ډېر سخت فیصله ځورونکې ده او فیصله مانع د کار مونږ سره ده. اوله دغه پروسه د بایومیتریک چې دغه د لکه زر نفر مجموع کې مونږ دا ټول بایومیتریک کوو، یو ګڼه ګڼه جوړی خامخا بیروبار جوړی دا هله جوړی، او یو دغه مسلو ډېر زر نفر مونږ له سره تثبیتوو، محاسبه کوو، بلاخره سب نوی کارت ورکو، کارت کمپیوټری ورکو. دغه یو عوامل دغه ده. دریم عوامل دغه ده چې هغه د عدم تخصیص ده، تخصیص په خپل موده باندې مونږ ته نه را رسیږي. نو دغه تقریبا یو بل څلورم عوامل دغه ده چې مونږ تشکیل ډېر کم ده. موندار یو څلوګر چې دغه ځوانان راغلي هغه راغلي منتقم بیا هغه غواړي چې کمپیوټر راشته هغه ورکړي ارقام ورکړي هغه ورکړي درست. نو دغه تقریبا درې څلور عوامل دي، او یو مونږ دغه جایم ډېر ایجاب نه کوي، ډېر وړکی جای ده، ګڼه ګونه خامخا زیاتېږي، مشکلاتونه زیاتې بل زیاتې، او مونږ تب تلاش لرو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه دي آینده کې ان شاء الله دغه رفع کیږي.
تاسو د بایومیتریک یادونه وکړه، ویل کیږي چې سیستم بایومیتریک کیږي، دا بایومیتریک سیستم لکه څه وخت راهیسې پیل شوی او تر اوسه پورې څومره کسان بایومیتریک شوي؟
مونږ شپږ دېرش زره نه څلور سوه اووه نفره مونږ لا تر اوسه بایومیتریک کړي دي، چې هغه ډېره غټ موافقه ده. او که دغه مونږ یو البته دا پنځه پای اسکن لرو، نو دغه که مونږ ته نور راورسي یو شپږ د نور مونږ سره ایت رهبري د وزارت مقام مونږ سره وعده کړی دا شپږ پای سره سي، نو شاید په یو میاشت کې دوه میاشت کې مکمل ټول پای پاک خلاصيږي.
اوس دستي د دې روان کال تر پایه تاسو څومره کسانو ته باید تقاوت ورکړي؟ فکر کوي چې دا څومره کشمیر کسان چې پات دي دا به روان کال تر پایه پوري بدوی ته خپل حق ورسیږي؟
دا تاسو سره زه وعده کوم چې ان شاء الله که دغه تخصیص مونږ ته په موقع باندې راورسي، ته دا یو میاشت انتظار وستلو تخصیص نه رات، دلته خلک ګڼو سوال مګ پورمی او بلبل نه لګي، دغه تخصیص یو میاشت انتظار وست مونږ د مخکې لختر راورسید، پس لختر یو څه مشکلات خپل وزارت مالی سیستم البته فشار پر غلاسه سره غل کوم هغه مشکلات تخنیکی لودل، پس لختر مونږ شروع کړی د دغه وسره یو میلیارډ پیسې مونږ تر کړم ټول مصرف کړل، نو صرف هغه مسله دی هغه کوم ته تخصیص راکی مونږ مشکل نه لرو، او که تخصیص را نه کی مسابیا لکه پروسه کال سے مونږ ته مشکلات را ولې سی ورور مونږ پیسې نه ستر کوي تخصیص نه زیاتانه نو هغه واده نه سم کوي.
یو بل موضوع درې سیب چې هغه په ولایتو کې موجوده ده، د تیرو کلونو تقاعد لا تر اوسه متقاعدینو ته نه دی ورکړل شوی، خصوصا د سلور نه پنځه نه ویک کلونو په دې اړه تاسو جواب سره
یا مخکې چې کده یو نه دوه نه زه فکر کوم چې خو مونږ دې سره تقاعد دا یو نه دوه نه پات یو څه خپل نه راځي هغه بس مشکلات نه ماجر سوي دي چې هغه بده یو تدا سنفر سيتي هغه دې یو نوی پنځه دوه نوی فکر کوم تقاعدین پات نه دی، یو د شاده او مالین زیس خبر مکثریت پات دی د سیم خبر شاده مون د مشکلات نسته هغه د مینیت شاده او مالین پر لري، او یو تعداد مونږ سیم مونږ پر لري بیا مونږ بخش ریاست خزینه تقاعد علایده مونږ هم له مرکز ته تخصیص راکوي او هم د هغه صورتوي غوډی علایده ورکوي، نو هغه مونږ سره نه لري سونه پنګ تخصیص ورکوي مونږ ته سره کوي غوته مرکوي.
په ټوله کې معنی چې په اداره کې ستونزې موجود دي، ساسي په اداره کې د متقاعدینو د تقاعد د اجرا په برخه
ولې نه منو دا خبر خدا نه خواسته وایم چې بیخی ستونزه نسته، دا خو یو دروغ دی او ماز یو فرمایشي خبرې سوي کې سو ولا اس خیر و خیرات و دانسته ستونزه ستا مورتل تشکیل دی مونږه تشکیل کم کم ده بل ده ورود تخصی په زمانه رسیدي دی مونږ ورو جای بيخي وړه کاید اته تعمیر ته وس ته مونږ ته بل تعمیر کې اسه وتا خو اگر ختم لګل دي حساب تر د سلو دي زر نه پر پات حساب تر رجستر کیږي کارتون توجیه کو هم توجیه کیږي شوبه د معلومات ته جوړه کړي ده دغه ستونزسته نو وخت نشي زمانګیر ده د زر نه راځي مونږ لغو کارتون چاپ ورته د اکاونټ نمبر ته جوړيږي بیا بیرته مونږ تر لګيږي یو زمانګیر ده ستونزسته
تاسو په داسې حال کې د بشری قوی د کمبود خبره کوي چې خدمتي کسان هم تاسو درکل شي او هغه نتیجه ورنکړه
نه ولا نتیجه د سماسرته سلو کې سل نور کې 15% مونږ ته د زبې باندې طرف کوم چې مونږ ډیر توخوله د لسی د خدمتي مونږ ته اتره بری سره خدمتي مونږ ته ولېګل اما دور ماسرات اته اکثره غیر حاضری کې بی تنای کار کړي شه خدمتي لکه هغه سی بی جبری بول او اکثره ادارې هغه نه پر لیږي چې پایګوریزي یا مثال کوم کیفیت ولا یا غره لیږي سو خپل تکړه نه پر چاته نور کوي او بل دوه امداد سه بیجه بیجه په دالې زو په بل کې غزاله سو نه پر ما بیرته جواب ورکړي سه کوم مسرت واقعنه شي بیرته جواب ورکړي
یو بل موضوع چې متقیدین د ستونزې په ډول یادې ساسي پریاست کې کمیشن کاران موجود دي او دلته کمیشن کاری کوي تاسو دغه ستونزې سمره منئ
ولا کمیشن کاران خود سه اوس تقریبا کزوان سه 15 یا نه نه فیصد زیره دوم په خاطر دی کمیشن کاری نه کیږي چې خپل نفر راغواړي خپل نفر وسه غسه ضرورت دی کار کور کې نشي دل کار نه بل نفر خلاص کی خو د موږ اکثره اسنادونه آنلاین راځي آنلاین راځي نو هیڅ مجبور نه تر مشکل نه لري او موږ خو تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ سکه آینده کې آینده درخشان لري چې آینده کې ان شاء الله هر نو مسریات هر نو پیشرفت دی سیستم کې راځي اما اوس یو څه مشکل مثال اسنادونه آنلاین راځي مدیریت آرشیف تر پزیرش ترازی تای مرحل کی کی سیستم کی داخلی کی محاسبه و تثبیت و کنترول دا شان خلاصیږي یو یو ته دا نفر څ خپل کارت ولري دغه مسله سکه سم باید میټریک ده ونو پیغام دا د مشکلاتونه غلې ده مسله کنه آینده کې دې موږ کسر کار متقیدین سره لرو خو پیسې په حساب تلګل کی پاسات جدول څنګه جوړ کړل ده دغه جدول کې اسنادونه بل بل جوړ کړی دی هغه جدول پاسات نوبت باندې دوی ته یال خپل ماشه او نو تثبیت آنلاین راځي خو دوی څه کار لري مامورین سره تاسو کارنری ابل کمیشن کاران نو دسیو دته رول الو باینسی چې اوس واځ دلته څه کوي کمیشن خپل نه پر غواړو با مې دی خپل نه پر نه کوم شم کار څه کوي سي
مامورین ترشوت نه اخلي
اگر نسمه لای تقریبا یو سو مامورین یو خو هم د خدمتيان غلی بل مخته او هغه د شکی سو موږ خراب کړ و دغه د امکان لري چې سو استفاده وکړه سو نفر ته موږ جواب ورک
په کارونو کې ځند بل هغه ستونزه چې متقیدین یادې مثلا دوی ته په وادو په سیوادي ورکول کیږي دی هفته تراشه دی هفته تراشه بل هفته تراشه دغه ستونزه سمره موجوده ده او تاسو د حل لپاره سکړي
دغه واده موږ خو دلته تقسیم اوقات لرو پاسه تقسیم اوقات ورکو دوام لري بل واده د موږ سه باز بي وادي سو ادم تخصیص اوس موږ پروګرام سنجواله اوس موږ ته وروره دغه وخت هغه تخصیص راځي اوس یو مې اسمان ته تخصیص رانه اي موږ دې سر بي وادي نه سو هغه دې موږ کې غريسي تاسو فلاني وخت واده کړو الان کې یو مې اسمان ته انتظار یو مې تخصیص کرام نه ناستو کله ته مرحل ټول خلاصول اته اوس ته د مخ کې لختره تخصیص راغه پس له د اختر موږ شروع کړ تخصیص مرته شروع نو دغه سه بي وادي کې دغه خطر بي وادي کې یا مثال بعضی روز خطیر از یک تچ کهی یا بعضی برکونه تازی بود یا بعضی سیستم خرابی گی نو خمخه یا تچ رازی سی سیستم خراب چیم ده حالتا یا مثال برق سکتی و ده وست در ناس سوز را برق لال راگه اقل لغوست بیرتن که دیر وقت نیسی نو ده خسی سکتگی رازی نور ده مشال دوام لرو علی زلی کو خواری کو
پا کارونو که زن لامل ساسی پا نظر باندی ده دی باعث نکی که چه ایداری فساد را منستشی؟
نه فساد علایده اقدر او داسې مثال برق نه ای آیا مامور څه کوي داسې فساد به څه وکړي بل دوم دا داسې دغه فعلا سکه موږ مشکلات لرو چې یو لک لزر نفر ټول بایومتریک کول ساده خبره نه ده یا څلور زر نفر چې اضافي بوج په موږ درغه دال سره کوو نو دې فکر کوي چې البته دا کار زنډی او زمانګیر ده که هر څه موږ ته وایي که دی وایي په یو ورځ کې دوه ورځې نام ممکنه ده و دوی پخوا قلمي په حساب مختصي وي هغه وخت و کې ډېر کم وخت کې اجرا کېدل چې هغه مثال سهار به راغله تقرمي حتی پیسې به هم اخیستلې اوس نو دغه نه کېدی سي اوس خو سیستم د لږ زمانګیر ده او دا آینده لري آینده کې انشاءالله دا اطمینان لرم چې شاید بیخي هېڅ مشکل نه لري پیسې حساب ته ورځي هغه هېڅ راتګ ډېر هغه ده اما اوس څه کله مشکلاتونه لرو
یو بله موضوع ریسپ چې په تېرو کلونو کې امتیازات زیات ورکول کېدل متقیدنو ته، خو پروان کال کې او په دې وروسته کلونو کې کم شول. دلیل سو ولې کم شول؟
هغه تاسو ته څه وړاندې کو صاحب، چې هغه د یو نور مې موقت نور مو چې هغه صرف میاد خدمت مد نظر نه کړي، اما اساس هغه کړه که دی فوق رتبه وکړي هر څه چې مو شو زر دولسو کېده بالاخره اساس میاد ته. اما اوس دس یو هغه داسې بیا پاس داسې نور می افچن سو د افچن په نظر میاد خدمت مد نظر کېږي چې سورو د خدمت سورو کړی مثلا که لس کړی لس کړه هغه ورته سنجش کېږي که اتلس کاله که شل کاله هغه فورم دغه کې اچي میاد خدمت مالمداره نور می افچن کې پیسې کمیږي، حتی که 50,000 یا تم کانه چې 15,000 سي یا 15,000 یا 10,000 ته کمیږي.
دروسته پښتنې په توګه ریسه آیا د کوم پلان موجود دی لره چې پراتونکو کلونو کې د متقاعدینو دغه کومې ستونزې چې اوسې دوی یادې د حل شي او تقاوت دوی په ډیره اسانه شکل ترلاسه کړي؟
او دا خو زه ان شاء الله زیت په نام ورکوم چې دغه بحران ترین یا د سی خاص کال به سکل شي، مشکلات کال سکل ده چې موږ هم د مسله نو سیاب له کله زره سلو زره ده لزر اضافه نو تثبیتونه دي او نو موږ د کارتونه چاپ او دغه مشکلات ده. په اینده کې خو هیڅ مشکل نه لرو، او کارتونه مثال چاپ بایومتریک سوی ده خپل سوی ده بایومتریک ذات اینده کې نه راځي. یو هغه نفر راځي چې نو مثال تقاوت کوي، هغه راځي اوتومات به خلاصي، نو دغه نفر هیڅ نه راځي. نو اوس مجبور له ولایاتو کې دي کې بل کې دي وسال ته تای مراحل دلته کې بیا ولایت اطراف ته تللی، هغه مجبور رقم راځي دا نورم راځي دا څه څه نوي نه. نو دغه یو غانا د اطمینان در کوم چې آینده کې یعنی نه نه فیصد توان چې اطمینان در کوم دا مستونز په مجموع کې لمنځه شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو